ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2019 کال د فروری 19 نیټه دا وختونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ماښام 8، په کابل کې دي د ماښام 9 او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات هم ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. خلاول سټکی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له هند سره د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په اړه کام ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو پاکستان به په پوره قوت جواب ورکړي. او هند وایي تېره اونۍ په کشمیر کې په هندي ځواکونو باندې حمله د پاکستاني استخباراتي ادارې سره تړلې تندره وډلې جیش محمد کړې وه.
د پاکستان حکومتي مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په ړومبنډو وو میاشتو کې هیواد ته د بهر نه ورغلو پنګو یا سرمایه کاری کې 18% کمی شوی دی.
او له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت په مذاکراتي ډله کې د بدلون امکان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې باید یو پراخه بنسټه ملي ډله جوړه کړل سي. د ولسمشر غنی ویاند ویلي په مخکینی ټیم کې تغییر راوستل تل ممکن دی.
دا او د دینه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو هم تفصیل لرو. موږ سره اوسې خلاول لند خبرونه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي که چیرې هند د پلوامه برید په تړاو په پاکستان باندې هر ډول یرغل وکړي نو پاکستان به په بشپړه زور ورته جواب وایي. عمران خان چې په ټلویزیون باندې ولس ته خبرې کولې وویل چې د هند مشران باید په دې وپوهېږي چې د جګړې پیلول اسانه خبره ده، خو بیا تر پایه یې کنټرولول به د چا د وس خبره نه وي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې د هند د پلوامه د برید په اړوند ازادي پلټنې وکړي او که د پاکستانیانو د ککړتیا ثبوت وي نو اسلام آباد ته دې ورکړي، پاکستان به پر ضد عملیات وکړي. تېره اونۍ د هندي کشمیر په پلوامه ضلع کې د هندي ځواکونو په یوه کاروان ځانمرګي برید سوی او تر 30 زیات هندي عسکر پکې ووژل سو. زموږ جیش محمد ډلې منلې ده چې باور ورباندې کېږي مرکز یې په پاکستان کې دی.
پاکستان د ملګری ملتونو ناغوښتي دي چې د هندوستان سره د تعلقاتو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې هکله ملګری ملتونو ته یو لیک هم لیږلی دی. بل خواته پاکستان د هندوستان سره ډیپلوماټي یا سفارتي تعلقات بیا سمولو دپاره په سفارتي کچه باندې هڅې هم شروع کړي.
ایران وایي په هغه هیواد کې د تېره اونۍ ځانمرګی برید چې پکې 28 عسکر ووژل سو یو پاکستانی شهري ترسره کړی دی. د ایران د پاسداران انقلاب یو جګپوري کمانډر جنرال محمد پاکپور نن وویل چې د تېرې هفتې ځانمرګی بریدګر حافظ محمد علي نومېدی او د پاکستان شهریت یې درلود. پاکپور دا هم وویل چې د هغه حملې په تړاو یې ځینې کسان نیولي دي. پاکستان دا الزام ردوي او د دې ترڅنګ چې په ایران کې برید غندلی دی له هغه هیواد سره د همکاری ژمنه هم کړې ده.
پاکستان د بهر ملکونو نه نیخ پنی غاراتلونکي پنګونی یا سرمایه کاری 18% کمی شوی دی. دا رپورت د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک خپور کړی دی. د سټیټ بینک د رپورت تر مخه د روان مالی کال په لومړو وو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر د جنوري 2019 پورې بارنۍ پنګونی یا سرمایه کاری د تیر مالی کال په مقابله کې 18% راکمی شوی.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قومي ملي ټیم جوړ سي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. د ولسمشر غني د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي نن امریکا ژغ ته وویل چې حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو 12 کسیزه مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر رامنځته کېدو احتمال شته. ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبري شپږ ورځې وروسته په دوحا کې پیل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدر منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغلاست او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي کچیر هند د پلواما په تړاو پر پاکستان هر ډول یرغل وکړي نو پاکستان به په بشپړه زور سره جواب ووایي. نوموړي دا خبرې نن خپل ملت ته په یو ټلویزیونی وینا کې کړې دي. بشپړه تفصیل را کوي له اسلام آباد اورنګزیب خان په دې ریپورت کې.
د هند لخوا بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ تورونو پس وزیر اعظم عمران خان کام ته په پیغام کې ویلي دي که چېرې هند په پاکستان برید کوي نو پاکستان به دا سوچ نه کوي چې اوس څه ځواب ورکړي، بلکې سمدستي به د برید ځواب ورکوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د پاکستان ځمکه د بل هیواد خلاف د استعمال اجازه نه ورکوو او نه غواړو د بل هیواد ځمکه پاکستان پر ضد استعمال شي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں.
جی وہی دا ہر قسم برید با پاکستان جواب ورکوی مونگ صوبات واڑو کہیں ثبوت راکڑو نو کاروائی بکو او کچرے سوک دا پاکستان زمکہ دا بلچا پر ضد استعمال وی نو پاکستان سرا دخمنی کوی. د عمران خان ویناوا ترخګری په شمول په هر مسله هند سره خبرو ته تیار یو، ځکه چې ترخګری د سیمې مسله ده او پاکستان ترې د ټولو نزات متاثر شوی دی.
میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا.
دوی وی د سیمینا د ترخګری ختمون غواړو، ځکه چې د دې ټولو نه زیات نقصان هم پاکستان ته شوی دی. وزیر اعظم عمران خان وینا وا جنگ پیل کول اسانه وی خو ختمول یې بیا د چا په لاس کې نه وی. وزیر اعظم عمران خان لخوا هند ته د پیښې د پلټنو وړاندیز په حق له سړنکار ډاکټر حسن اسکری وایي چې پاکستان هند ته واضح پیغام ورکړو چې د تورونو پر ځای د مسلې حل په حق له خبرې وکړي او که چېرې ثبوت لري پاکستان ته دې ورکړي.
اگر فیکٹس جو ہیں وہ دیے جائیں پاکستان کو، وزیر اعظم کے آفس کو دیے جائیں، تو پاکستان نے اس کی خود بھی تحقیق کروانے کا جو ہے وعدہ کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معاملات ہیں، جو شکایات ہیں، جو تنازع ہوتے ہیں، وہ ڈائیلاگ سے طے ہوتے ہیں.
حسن عسکری وہی کچر ہند برت ثبوت پاکستان تور کبھی نو پاکستان بتحقیقات کبھی او مسئلے دا خبر و لذری ہواری گی اوز با قتل داوی چھ دا عمران خان وڑاندیز با ہند سا جواب ور کبھی. هند واکلاند کشمیر پلوامه کې په 14 فروری یو موټر بمی چاودنه کې د پولیسو نږدې سلور سلویختنه وژل شوی وو او جیش محمد نومي تنظیم د دې پړه په غاړه اغسته و. هند وای جیش محمد پاکستان کې احکار وجود لري او هند واکلاند کشمیر کې د پوزو کمانډر کیس ڈھلو دا تور هم لګولې دی چې د برید جیش محمد د پاکستان استخباراتي ادارې آئی ایس آئی په مرسته کړې دی او د برید پس هندي پوز د دې منصوبه جوړونکي ټول ترخګر وجری دي. د هند لخوا پاکستان ته د دړکو پس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو ته یو خط کې د مسلې کې د مداخلت غوښتنه هم کړې ده. بلخوا هند ریاست راجستان کې موجود پاکستانیانو ته اته سلوخت ساتونو کې د هیواد نه وتو حکم شوی دی. دغه شان په واګا بارډر هند او پاکستان ترمنځ تجارت هم ودرول شوی دی.
د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې په پلواما سیمه کې 600 ورځې وړاندې کم ابریج شوی وو. د هغې نه پس د هندستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات د تاوتریخوالي سره مخ دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې نن کم بیان ورکړی وو، یو خو یې هندوستان ته پکې وړاندیز کړی دی چې که هندوستان سره ثبوتي پاکستان کاروایی کولو ته تیار دی، خو که چېرې هندوستان د جنگ په اراده دی نو بیا به پاکستان هم جنگ ته تیاری. په دې موضوع باندې چې د هندوستان او پاکستان تعلقات چې موجوده کې خراب شوي دي نو د دې نتیجه سره وتلی شي او دا کم اړخته خبره روانه ده. د ډیوه زموږ همکارانو فواد لامه د رحمان بنیري سره په خبرې کړي.
سلور علتون دی بنیادی تو گواندی عمران خان د دې خبرې کولو. یو خو عمران خان لومړی ځل دی د وزیر اعظم جوړې دروستو چې دا قسم نړیوال فشار یا د گاونډي طاقتور گاونډي سره د جګړې امکانات ورته لیدل کیږي. تیرو یو هفته کې خو ټنګ ټکور په اسلام آباد کې روان وو، خوشحالی روان وي، د سعودي عرب شهزاده راغلی وو، توجه دې خوانه وه، خو چې څنګه هغه لاړ یو دم توجه شو، خبره سنجیده ده. نو پاکستان وزیر اعظم هم پړم بزل ورته احساس وشو چې یو گاونډي طاقتور گاونډي سره کله جمګړې امکان وي نو باید دې پہ قام ته خطاب وکړي. یو وجه خو دا وه، بل دا وه چې عمران خان په ظاهره د نړیوال ډګر باندې هم یو پاپولر لیډر ګڼل کیږي، لکه مثال په توګه څنګه چې د مشهورو نارو سره صدر ټرمپ راغلی وو، څنګه چې د مشهورو نارو سره طیب اردوان راغلی وو، داسې هم دی د مشهورو نارو سره راغلی وو. په هغې نارو کې د پاکستان خوشحالي، په هغې نارو کې د پاکستان پرمختګ، سوکالي او د ګاونډیو سره ښه تعلقات هم شامل وو. اوس دته دا احساس وشو نو هغې کې د دا امکان ورکوي قام ته جګنی. زه په خپلو نارو اوس هم ولاړم، خو د ګاونډیانو لخوا فشار دی. درېیم پکې غټ وجه دا ده چې دا د جنگ نفسیات هم دی، د جګړې نفسیات هم دی. کله چې یو گاونډي لخوا د جګړې امکان ظاهر شي یا تپل کیږي، نو بل گاونډي هم خپل قام ته یا خپل ولس ته داسې بیان ورکوي چې موږ کومک، موږ طاقتور یو، موږ سره ځواک شته دی، موږ سره اقتصادي طاقت شته دی او موږ ځواب خپل ویلی شو. یعنی په قام کې نفسیاتي یره خوره نه شي، د هغې ځواب هم وي. او غټ بل څلورمه وجه دا ده چې عمران خان شاید دا نړیوال فشار چې کوم ګوت نیول کیږي، دا هغې هم ځواب ویل غواړي چې عمران خان وای پاکستان غواړي چې که څوک ثبوت ورکړي نو دی پخپله د هغه ترهګرو خلاف عملیات کولی شي کوم چې هندوستان یاد دی. دا څلور غټ بنیادی علتونه دي ځکه عمران خان پرې کړکچ کې دا قسم بیان ورکړ.
خو دا خبره ک د هند او د پاکستان ترمنځ یوازې نه پاتې کیږي، دا په سیمه کې یو اندېښنه را خوره کړې ده. په نړیواله کچه پر پاکستان باندې اوس مهال څومره فشارونه دي او دا فشارونه به څومره ډیر شي او پاکستان به دغه ته اړ کړي چې د تندرو ډلو پر وړاندې کوم سنجیده اقدام پیل کړي؟
دا یو ډیر مهم سوال دی. د پاکستان په کله دا تپوس اکثره کیږي، پاکستان باندې دا فشار واقعي دا وخت ډیر زیات دی. امریکا غونډې طاقتور ملک ویلی دی چې پاکستان دی د خپلو ګاونډیو سره خپل رویه سمه کی. ایران د پاکستان یو بل ګاونډي هیواد دی او طاقتور هیواد دی. د ایران لخوا هم د پاکستان په کردار او د ترهګرو د کومک ته فکرمندو اظهار شوی دی او پاکستان ته ګوت نیول شوی دی، یو قسم له ګواښ شوی دی، فشار غوښته دی. خو دا لومړی ځل نه دی فواد صاحب چې پاکستان باندې دا قسم فشارونه جوړ شوی دی. پاکستان باندې هغه وخت ډیر فشار جوړ شوی کله چې په ممبئی کې ترهګرې حملې وشوې او تور ولګېد چې لشکر طیبه پاکستان کې لاس لري او د پاکستان نه ورته کومک ورکړل شوی دی. دین مخکې په کشمیر کې سوسو ځل داسې حملې شوې چې دغه تور په پاکستان لګول شوی دی. د پاکستان اسامہ بن لادن پاکستان کې وجل کې دروستو پاکستان باندې نړیوال فشار سیوا شوی وو. دغه رنګې طالبانو چې کوم کمانډران دي یا مشران دي هغه په شمالي وزیرستان کې پاتې شوي دي. د حقانی شبکې پاکستان باندې تور چې هغه دغه سره کومک کوي، په حقانی شبکه په افغانستان کې په افغانانو باندې او په امریکایي مفادات باندې په حملو کې کړه ده. یعنی نړیوال فشار کلم د پاکستان نه کوڅ شوی نه دی. اوس هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ویل چې پاکستان به په نړیوال کچې واځي کوي. خو بلې خواته کو کتل شنو پاکستان تل دغه تورونه یا فشارونه رد کړی دی. وای دی په خپل هیواد کې دننه او د خپل ګاونډیانو سره خطر لوقات غواړي. بل د پاکستان ځینې دوستان هم دی په نړۍ کې او هغه هم د پاکستان په حق لا د نړۍ چې کوم ځوابونه دي هغه ویل. لکه مثال په توګه چین دی چې پاکستان کې غټه سرمایه کاری کړې ده. مثال په توګه سعودي عرب دی چې اوس پاکستان ته لیو. د سعودي عرب چې کوم ولی عہد دی هغه د پاکستان د یو روړ هیواد ویل او یو پیاوړی په سیمه کې سیمیز طاقت ورته ویل. نو یو خوا کې فشارونه دي، بل خوا د پاکستان سره ملګري په سیمه کې لیدل کیږي. خو پاکستان به تګلاره بدل کی تر اوسه پورې خو نه بدل کړی د څېړونکو په نظر کې. نه د طالبانو پاکلا، نه د حقانی شبکې پاکلا، نه د لشکر طیبه او جیش محمد پاکلا. مثال یې دا دی چې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سید اوس هم د پاکستان په لاهور ښار کې جلسه کولی شي، په جاز کې یو ملک نه یو ښار نه بل ښار ته سفر کولی شي، هرچند که په نړیوال کچه هغه ته ترهګر ګرځېدلی دی. نو پاکستان داسې معلومیږي چې دغه نړیوال فشارونو باوجود هم خپله تګلاره کې د څېړونکو په خیال بدلېدو ته تیار نه معلومیږي.
ډېره مننه بنیجی صاحب،
هر کله
ژوندی اوسې.
اقدامات صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه
خبر خبرو چې تاسو مهم بولئ
ټویټر @voa دیوا فیسبوک voa دیوا
د وایس اف امریکا ډیوا لوی خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده او تاسو دغه خبرونه د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې هم نیخ بنیغه لیدلی شئ. سعودي ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان هم دو ورځې وړاندې پاکستان ته په سفر باندې راغلی وو او په خپل سفر کې د پاکستان سره تقریبا $40 بلیون د منصوبو یا داشتونه هم دستخط کړي دي. په دې کې یو منصوبه د آیل ریفائنری یا د تیلو صفا کولو د کارخانې لګولو هم دا چې په بلوچستان کې به لګول کیږي. خو د بلوچستان د پارلیمان غړي وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت په گاوادر کې د سعودي عرب په مالی مرسته د تیلو صفا کولو د کارخانې د جوړونې په اړه د بلوچستان حکومت نه هیڅ تپوس نه دی کړی. تفصیلي رپورت نصیر احمد کاکړ راکړي.
د پاکستان په کامی اسمبلی کې د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر آغا حسن بلوس ډیوته ویلي د بلوچستان د شتمنیو مځکو او پرمختیایي پروژو په اړه مرکزي حکومت تل د بلوچستان ګټې او حقونه له پامه غورځولې دي. د د په وینا دا غیر جمهوری او غیر آئینی برخورد دی او د ایالت په ولس کې د محرومۍ احساس راپاروي.
گوادر کے آئل ریفائنری کی جوڑی جی یا سی پیک باندھے کے معاہدات کیجیے باید بلوچستان و صوبہ دے و ملکی حصہ دے تو دل تک پولیٹیکل جماعتوں نے حکومت اتتا پولیٹیکل قوتوں نے اتتا باید اتا ایلی سرکار مجھے اعتماد باندھے و آخر اور دل تک طور کے اگریمنٹس کیجیے باید بلوچستان نمائندگی التا سب طریقے بند بلوچستان نمائندگی اسے پھر لیکن قابل افسوس ہمارا جگہ دیکھیے مختم ٹولا بلوچستان کی معاہدات کیجیے مختلف گورنمنٹ رو وصف گورنمنٹ رو اہم ڈاکٹر مالک کے ایز اے وٹنس
حسن بلوچ ویل دوی د پرمختیا په ضد نه دی خو د غاز او تیل او سرو زر او کویلې او سمندري شتمنیو څخه نیولې بیا تر چین پاکستان اقتصادي لوی لاري او په گوادر کې د تیلو تر کارخانې پوري یو هم لوزنامه کې نه خو د بلوچستان حکومت په اعتماد کې خپل سوی او نه هم د ایالت اسمبلی ته څه جزئیات ورکول سوی دي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان و پاکستان ته د سفر په محل د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې د $10 ارب په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه د جوړولو هوکړلیک لاسلیک شو. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د بلوچستان اسمبلی هم په یو قرارداد کې په دغه لوزنامه نیوکې وکړې او له مرکزی حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې له نورو هیوادونو سره په لوزنامو کې د بلوچستان ګټې او حقونه په پام کې ونیول سي. دغه قرارداد د حکومتي او مخالف غړو لخوا په یو خلاصه سره منظور شو. قرارداد د عوامي نېشنل ګوند زمرک خان څخه او د بلوچستان نېشنل ګوند سنا بلوچ وړاندې کړی وو. د بلوچستان اسمبلی غړي دا هم وایي چې مرکزی حکومت د ایالتي اسمبلی په هغه قراردادونو چې په مرکز پورې اړه لري هیڅ باک نه کوي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام مخکش ملک سکندر خان تور لګوي چې د مرکز هر حکومت نه یوازې د بلوچستان بلکې د نورو وړو صوبو حکومتونه هم تر پښو لاندې کړي او بلوچستان ته خوده وی مستعمره په توګه ګوري.
نو دا د بلوچستان نمائندگی نه نو خود بلوچستان سره نه ده قانوني به هم وي جائز به هم وي او د بلوچستان دغه سپرت غرزول به هم وي چې بلوچستان کو امانه نه لري چې مستو کو بس بلوچستان دې منی دغه پرسه.
نو موري ویل کچیر دا برخورد نور هم دوام وکړي نو شای چې د ایالت ولسونه نور هم توند لاره خپل کړي. د رسنیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عظیم خان کاکړ وای د دوی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لاري سندک پروژې ریکودک پروژې او د گوادر بندر په ګډون یو شمیر نورو پرمختیایي پروژو کې د بلوچستان د ګټو او حقونو د خوندیتوب په چارو خبرې کوي او تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورته مثبت خبرګون ورکول شوی دی.
د مرکز چې د بلوچستان تر کومه رویه ده هغه ته چې ښه رویه ده مثبت ده. کله چې هم صوبایي حکومت د وفاق و مقصد شیانې شي دي نو دا غوی لخوا و موږ ته یو ډېر مثبت رد عمل چې دی ملاو شوی دی. عمر د وفاقي حکومت په دغه باندې مشکوري او چې دی په سی پیک باندې باندې او په کوډک باندې دا موږ ته یقین دی نه راکړي چې هغه به بلوچستان چې دی یو پیج باندې ساتي.
د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان په دوه ورځنی سفر سفر کې نږدې د یوشت ارب ډالرو اقتصادي مرستو هوکړه کړې او د دې ترڅنګ تر یوشت سوه زیات هغه پاکستانیانو چې د سعودي په زندانونو کې بند دي د راخوشي کولو امر کړی. دغه اقدام زیاتره پاکستانیانو ستایلی دی. محمد بن سلمان له پاکستان وروسته هندوستان ته تللی. هند او سعودي عربستان نږدې اته ویشت ارب ډالره کلنی دو اړخیزه تجارت لري. د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ د پاکستان د اقتصاد په اړه چې د هغه هیواد ته له بهرنیو هیوادونو څخه ورتلونکي پانګونې 18% کمی سوي دي. دا راپور د پاکستان مرکزی بانک خپور کړی دی. د سټیټ بانک د راپور له مخه ته روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال جولای څخه بیا تر جنوري پورې بهرنۍ پانګونې د تیر مالي کال په پرتله 18% راکمې سوي دي. ریاض حسین ورباندې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د روان مالی کال په لومبو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرنی سرمایه‌کاری د تیر مالی کال په پرتله 18% راکمه شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د مرکزی بینک په حواله ویلي دي په تیر مالی کال کې بهرنی 132 میلیونه ډالر وه او په روان کال کې دا شمېره 138.9 میلیونه ډالرو ته راکمه شوې ده. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان ڈیوسرا په خبرو کې وایي چې د بهرنۍ نیخ پنیغه د سرمایه‌کاری د کمی بنیادی وجوهات د موجوده حکومت د اقتصاد په حواله غیر واضحه پالیسی دي.
بیاداغی او پروگرام د وجه نه چې دین نور چې کم دنیا کې نور ایشیایی ترقیاتی بینک ته ورلد بینک ته یا ډونر کمپنی دي یا غیر ملکی سرمایه کار چې دین اغم دخ کې د ګوري چې اتد ایم ایف په پروگرام کې راغی خد دا اغي په ډاډه زړه باندې استعمال ترازی او تامل کې سا انویسټمنټ پروگرام کوي او چې ایم ایف پروگرام کې نه نو اغي چې دا ډېر اغي د پاره چې د صورتحال ډېر زیات اطمینان بخش نه. پاکستان باندې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دې دا یو معاملې روانه ده او هغه اوس پر چې د داغي هغه ډیمانډ هغه لا اوس پر هغه شی لا کلیر نه دي.
په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د تیر مالی کال په لومبو و میاشتو کې ملک ته نیخ پنیغه بهرنۍ سرمایه‌کاری 1.8 ارب ډالر او په روان مالی کال کې دا پیسې 1.4 ارب ډالر ته راکمې شوې دي. د مرکزی بینک تر مخه سرمایه‌کارو په وو میاشتو موده کې د ونډو د بازار څخه 409 میلیونه ډالر ویشت او په تیر مالی کال کې دا شمیره 70 میلیونه ډالر وه. د شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه‌کاری چې 6.5% جوړیږي هغه چین کوي او د روان کال په وو میاشتو موده کې د تیر کال په پرتله 20.8% راکمه کړې ده. په وروستو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دوست هیوادونو سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین سره ځینې یادښتونه هم لاسلیک کړي دي، خو تر څو چې د حکومت د اقتصاد تګلاره نوي په ډاګه شوي سرمایه‌کاران به د سرمایه‌کارۍ نه ډډه کوي. وکیل رحمان وایي که څه هم د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین څخه ځینې روپۍ پاکستان ته راغلي، خو د آی ایم ایف د پروګرام راتلو پورې د سرمایه‌کارو اعتماد نشي بحال کېدی.
بیرونی سرمایه‌کار چې دا ټول دیشي زنه د ګوري هغه وایي چې دا پیسې راوړم نو چې سبا دا پیسې چې دین واپس راوړم نو چې دا بس پکې شوی او کدر نه شوی وایي او دا بس چې دې زپه دې پالیسي مطابق کوم سبا دا پالیسي نه ني بیا د ښکشان چې دین او ایم ای پروګرام کې ته نه یو څه په قرضو چلیږي سبا به هم د ښکرزه به بیا دوباره ورکه او سب ملک په اکانومی کې څه بهتري نه راغلي نه زما لازمي چې د معاملات په خرابيږي.
پاکستان ته په ورستو کې چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات 6 بلین ډالر هم ورکړي دي، خو بیا هم په پاکستان کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره کمې دي. سرکاري شمیرې وایي چې دا وخت د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 8.2 بلین ډالر مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پا د ټلویزیون خبرونه ده. د افغانستان حکومت امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په اړه چې ویلی وو د وسلوالو طالبانو سره دې د خبرو اترو په هدف یو پراخ ملي ټیم رامنځته شي، وایي حکومت تیار دی چې په دغه ټیم کې تغیرات یا بدلون راولي. تفصیلي رپورټ د وایس آف امریکا آشنا خبریال رحیم ګل ساروان اورو.
له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره تر کتنې وروسته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې ولیکل چې ملي ځانګړي او متحد افغان مرکچي ټیم ته عاجل اړتیا ده. د خلیلزاد دې غوښتنې پلویان زیات کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نوماندان د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په پلوي وایي چې حکومت باید قوي مذاکراتي مرکچي ټیم جوړ کړي تر څو د دې ټیم له ادرسه له طالبانو سره خبرې وشي. دا ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شهید محمد عبدالی وایي موجوده مذاکراتي ټیم د حکومت د مامورینو دی او دا باید پراخ ولسي وي او د ټولنې د هر قشر استازیتوب پکې وشي. دا غ ټینګار د سیاسي مشرانو پښتون هم دی.
ټیم باید تنها حکومت پکې نه، حکومت نمایندګان نه. تاسو سره باید ووایم چې حکومت په شروع کې د سولې پروسې سره هغه څه چې باید کړی ونه وکړه دا د سیاست خپل یو وسیله وګرځول او محدودې په حکومت پرې کړل. د حکومت مامورینې وټاکل د سولې لپاره. په داسې حال کې د سولې پروسه هیڅ وخت داسې نه وه. عالي شورا مور درلود. په عالي شورا کې د سولې د افغانستان مختلف قومونو مشران پکې وو. دا ښه نه وو چې حکومت پروسه دومره کوچنۍ کړله چې فقط حکومت د څو مامورینو پرې ربط ورکړي.
د ولسمشرۍ بل کاندید فرامرز تمنا بیا په مرکچي پلاوي کې تر کمیت کیفي اړخ مهم بولي.
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره جدي اراده نه لري. کای لرلای بل ډول تخصصي ډول باید د سولې مسلې ته کتلې وای.
باید میشد.
افغان حکومت د تیر کال د نومبر په وروستیو کې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ دولس کسیز د حکومت مرکچی پلاوی وټاکه. دی پلاوی له جوړېدو سره جو خبرګون نه درلودل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وای کارتیا پیښه شي د سولې په مذاکراتي مرکچی پلاوی کې به تغیرات هم راوستل شي.
اگر ته ضرورت شوه
کارتیا پیښه سی او لازم وي چې د حکومت په مرکچی پلاوی کې تغیرات راسي. دا تغیرات راځي مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د حیات څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
سیاسي څیړونکي بیا وایي چې د خبرو د پیل سره قوي مذاکراتي ټیم ته اړتیا پیښیږي.
قناعت استا چې یو دغه ټیم جوړ شي چې هغه واقعا وکولی شي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره او راتلونکي کله چې طالبان د افغان حکومت سره سوله کوي هغه سیاسي سټرکچر په پام کې نیولو سره مذاکرات پر مخ بوځي.
ام خاریان بیا دوه نظر لري.
دغه ټیمونه چې په دې دولت کې جوړیږي نو دا فکر نه کوم دا سوله راولي.
په هر طریقې په هر لارې او که په هر ټیمې موږ سوله غواړو.
زلمی خلیلزاد د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د فبروري په 15مه به یو وار بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
وایس آف امریکا دیوالو یې خبر پښتونخوا خبرونې یوه برخه واوریدله. رپورټونه موږ تاسو وړاندې کل چرتي زایما. بله برخه کې به بحث کیږي د نن ورځې په یو مهمه موضوع باندې او کوربه به نصیر احمد کاکړ سره سمینه سن تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
دا د وایس آف امریکا ډیوډا ګلو کترمن اوردونکو خبرونه تاسو واوریدله او اوس هم وخت سو دی د لوی خیبر پښتونخوا خبرونی او په دې خبرونه کې به موږ له یو کترمن میلمه مولانا وحید ګل چې د باجوړ سیاسي اتحاد مشر دی له هغه سره خبرې کو. د هغه کسانو په اړه چې 13 اونۍ په لړکانه کې مزدوري کوله او د ناپیژاند کسانو لخوا وژل سوی دي. خو په دې خبرونه کې به د ملما سره بیس کوو د یو لنډ غونډې وقفې ورسته. نو تر څو وخت پورې وقفه تیاریږي کتر مون اوریدونکو موږ به هم خپل ملما ته ورسو. مولانا وحید ګل صاحب لکه څنګه چې مورانی درته ول د باجوړ سیاسي اتحاد مشر دی له هغه سره خبرې کوو. دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملما دی. سړی مسی مولانا وحید ګل صاحب او په خیر راغلی.
مهرباني کاکل سے بندہ خوشحال لرا اللہ می عزت مند لرجی
ډیر مننه کور مودان تاسو ډیر زیات احتجاجونه هم کړی دی او وس ویل کیږي چې یو پلاوی به بیرته هم لارکانی ته زی احتجاج بکوي د هغه درې کسانو چې په لارکانه کې وجل سی دی کتر ټول لمخه هم دار ته وایسه چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه معلومات تاسو ته ترلاسه سی دی
دا پیخه کاکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دې تیرونه کې زمونږ د باجوړ هلته په لاړکانه کې ډېر خلک د مزدورۍ لپاره تللی دی د روزګار لپاره هلته تللی دی چونکې زمونږ د علاقه غریب علاقه ده نو زیات خلک د باجوړ نه بهر په دې ملک کې په نورو ضلعو کې او په نورو صوبو کې خپل روزګار کوي نو همدغسې په لاړکانه کې هم چې کوم دی زمونږ ډېر خلک اوسېږي هلته د خپل روزګار لپاره تللي دي نو دوی دا درې کسانو همدغسې خپل روزګار ته روان دي په چینچي کې د چینچي چې ورته وایي رکشا په دې کې ناشتي او په کولاو روډ باندې کولاو بازار کې چې کوم دی نو کسان راغلي دي او هغې د ډرایور نه تپوس کړی دی چې دا درې واړه پښتانه دي نو هغه ورته وویلی چې دا اووه پټانان دي پښتانه دي نو بس ډرایور یې کوس کړی دی او دا درې واړه یې غوښتلي دي او بیا ډېر په بې دردۍ باندې وژلي دي او هغه سی بیا دغه دی د پولیسو هسپتال ته وړي دي د هغې نه والله د امبولنس بندوبست کړی دی او دلته د هغه وخت نه هم دلته احتجاجونه او جلسې او مظاهرې ام د ټول قوم شروع کړی دی په دې ټول باجوړ کې د لوی یو اشتعال دی په دې ټول قوم کې د لوی خپګان هم دی او د دې پیښې په اړه باندې د ټول نړۍ خبردار چې یو احساس عدم تحفظ دی چې اره زمونږ مال او جان ته نور پاکستان کې تحفظ نشته لري
یعنی تاسو وایئ چې دغه د مولانا صاحب تاسو ویل چې د هغوی به کده نو مخسل سو دی چې د درې واړه پښتانه دي نو بیا یې وژلي دي د دې معنی دا ده چې ګوا په پښتنو پسې ګرځېدل چې هم دوی ووژني او دا د پښتنو په استرا باندې هدفي
و یقین ساتو چې دا کومه پیښه چې شوی ده نو دا په لسانی بنیاد باندې شوی ده قومي بنیاد باندې شوی ده مونږ د خلکو کور ته زمونږ د باجوړ سیاسي اتحاد د ټولو سیاسي تنظیمونو دلته یو اتحاد دی مونږ ټول لاړو او دا غي د خپلوانو سره مونږ کیناستلو هغه ته خبره وکړه چې کوم حقیقت یو صحیح صورت حال نه پاږی باندې مونږ پوه کړي اغي امدا وینا د چیر التا په لارکانه کې زمونږ د کاروبار ته بنیاد باندې د چا سره چې چپل شو تنازع او مثلا نو او نه په دې کلی کې داخله مونږ هم پیژنو چې د چا سره د هیڅ دښمنی و چې د نړۍ جن سازش شو او هغه کسان التا مړ شو زمونږ د ایتین د جدای وجلی په دې بنیاد باندې چې هر د پښتانه دی او په لسانی او قومي بنیاد باندې وجلی دي نو حقیقت دا راځي چې تر دې وخت په تاسو مخ کې خبره وکړه چې څومره معلومات دي تاسو ته نو اف آی آر په شوه دی د معلومو کسانو خلاف اف آی آر شوه دی دوه کسانو په مدعیت کې خو تر دې وخت پورې موږ خپه په دې باندې یو دا قوم په پریشانی کې لري دی وجنا چې د حکومت سره پاکستان چې کوم ده نو خو اټمی ملک دی او تر دې وخت پورې حکومت د قاتلانو نشاندهي ونه کړه نو زموږ د احتجاجونو جلسې درنې مظاهرې جرګې په دغه بنیاد دی موږ دا غواړو چې موږ ته د خلکو تر انصاف ملاو شي او کو دا د قاتلان ولینی شي او قاتلانو له سزا ورنکړي شي او د دې پیښه په بنیاد باندې د دې پیښه صحیح تحقیق ونی شي چې ولې دا خلک دا کار کوي نو زمونږ خو په زرګاونه په لکهو خلک چې کوم دا نغره بهر نه بهر وسیږي د باجوړ نه بهر وسیږي په نور ضلعو کې په نور صوبو کې نو موږ ته دا خطر ده چې را د 1300 کال تقریبا 2-3 کال مخکې دغه سی واقعات او واردات وشو په لاور کې چې کوم دی نو زمونږ د باجوړ کسان د مزدوري لپاره تللي وو او دغه سی خلک راووتل هغه هم نکله هغې نه علاوه هم په دې لاړکانه کې 13 کال باندې دوه کسان نور چې کوم دی نو وجلي وو هغه هم د باجوړ ته غلاشونه مونږ راوړل په کراچۍ کې زمونږ یو سټوډنټ وو په یونیورسټۍ کې هغه مړ کړ په دې دغه کې مردان کې بل زمونږ د دې علاقې یو کس وو 13 کال باندې هغه مړ کړ نو ډېر لاشونه مونږ راوړل نو مونږ نور دا قوم د دا واردات او دا پیښې نه برداشت کړي دا لکه موږ سپور راوړو
نو تاسو یو خاطر دا خبره هم کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې هغه قاتلان معلوم کی او خپل دومره ناهیلی څرګندوي چې تر څو پوری به دغه لاشونه یا مړی تاسو خپل سیمې ته راوړي نو آیا له حکومت څخه هم دومره توقع یا امیدونه هم شته چې هغه د قاتلان یا پیدا کی یا د ونیسی یا د سزاګانی ورکی په داسې حال چې راوانوار چې په کراچۍ کې ویل کیږي چې د تر څلور سو زیات پښتانه وژلي دي. سپریم کورټ ورغوښته یو سپریم کورټ د هغه او بیا ورسته د پولیسو خپل کمیټې هغه مجرم ګرځولای او دغه باوجود هغه حالت ګرځي او په خلاص مټ ګرځي. نو د دې درې کسانو چې په لړکانه کې وژل شوی دي تاسو د انصاف لپاره څومره امیدواري څرګندوي؟
مونږ هم دا خبره کوو چې مونږ خو د پاکستان اوسیدونکو وو، د پاکستان زمونږ ملک دی. او کم خلک چې دا خبره کوي چې یاره د پښتنو سره دښمنی کیږي او د پښتنو سره په نور ملک کې امتیازي سلوک کیږي، نو مونږ دا ویو چې دا لکه خو سوچ نه لري. مونږ په خپل هم د دې سوچ خلاف یو چې دا ملک مونږ تقسیمول نه غواړو، چې د پښتون په نوم باندې، د پنجابي په نوم باندې، د بلوچي په نوم باندې، د سندي په نوم باندې دا ملک تقسیم شي. مونږ دا ویو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا خبرې چې څوک کوي نو دغه سوچ له تاسو تقویت نه ورکوي. د دې په ځای باندې تاسو په دې ملک کې دا لسانی بنیادونه باندې چې کوم واردات کیږي کېدای شي دا سدسي قوتونه په دې ملک کې چې هغه دا ملک تقسیمول غواړي، نو موږ دا ویل چې حکومت دا کولای شي چې دا خلک مونیسي او دې مقتودینو ته چې دا کوم خلک وجلې شوی دی دوی ته انصاف هم ورکړي. نو حکومت سره موږ دا یقین ساتو چې دا طاقت شته دی، خو دا چې حکومت به دا کار وکړي او کوو به نه کړي، نو موږ په دې انتظار باندې ناست یو. د دې لپاره موږ په قلاره نه کینو، موږ به احتجاجونه هم کوو. موږ چې کوم دی نو باقاعده دا د احتجاج او چې کوم لړۍ ده تاسو ته مخکې هم خبره وکړه چې موږ دا سنتم غزو د دې ځای نه د سیاسي اتحاد موږ یو دغه تیار کړی دی، وپ تیار کړی دی، جرګم تیار کړی دی، د سیاسي تنظیمونو مشران په ورځ دوه کې موږ لړکانی تلیګو، هلته موږ احتجاج هم کوو او دا کوم چې زمین د باجوړ کسان مړ دي نو داغی له واحدین به مور سره او داغی چې کوم دغه دا قانوني پیچیدګی دي او قانوني چارې دي نو داغی کې به راهنمایم کوي. موږ په قلار باندې نه کینو، موږ باید حکومت په دې باندې مجبوره کړو چې حکومت دې خلکو ته انصاف ورکړي او کور یې نه کړو. دا بر دې ټول ملک لپاره د نقصان خبره یو، دا د دې ملک لپاره موږ خنه غنو، د ټول ملک لپاره خنه غنو.
تاسو یو خاطه دا خبره وکړه چې هغه خلک چې په لسانی یا د ژبې په بنیاد باندې خبرې کوي او د پاکستان تقسیمول غواړي، تاسو وایسته چې هغه سم کار نه دی. بلې خو ته په خپل خبرو کې هم دا وایسته چې دا درې کسان په د ژبې په بنیاد باندې وژل سوي دي، پښتانه سوي دي چې دا پښتانه دي او بیا وژل دي. نو دا د ژبې په بنیاد باندې سیاست لکه څنګه چې په خپل تاسو هم اشاره وکړه، آیا پښتانه کوي که بیا نور خلک کوي؟
مونږ دا یقین ساتو زمونږ پښتانه چې دي نو دا مزدوران چې کوم تلي وو نو دوی خو د سیاست دپاره نه وتلي، نه هلته چې کوم دی نو د سیاسي دغه دپاره تنظیم دپاره کار کوو. دا عاجزان خو د خپلې خوارۍ خص کوي او د مزدورۍ دپاره تلي وو. نو په لسانی بنیادونو باندې خو یو جماعت یو تنظیم هغه سیاست هم کوي، خو دې حد ته سیاست رسول چې هغه د یو ژبې خلک راولګېږي او د بل ژبې خلک وجني، نو دا خو ډېر زیاته خطرناکه خبره ده، دا ډېره زیاته نقصاني خبره ده، دا خو د ملک د تقسیمولو خبره ده. موږ دا یقین ساتو دا ویو کیره په دې ملک کې داسې قوتونه شته دي، داسې خلک شته دي چې هغه په دې لسانی بنیادونو باندې په دې ملک کې انتشار خورول غواړي، انارکی راوستل غواړي.
نو مولانا صاحب ولي پشکاره، مولانا صاحب ولي پشکاره هم دا خبره نه کوي چې هغه قوتونه څوک دي؟ آیا هغه قوتونه په پنجاب کې دي، هغه قوتونه په سند کې دي، هغه قوتونه په بلوچستان کې دي، یا بیا په خیبر پښتونخوا کې دي؟ ولی پښکاره خبره نه کوي؟
پښکاره باندې دا وایم تر دې وخت زه دا وایم چې دا کومې پیښې چې کیږي نو حکومت لردې نشاندهي په کار ده چې دا خلک په دې کې څوک ملوث دي. دا بهرنۍ ادارې دي چې هغه د ملک تقسیمول غواړي، نه زمون په دې ملک کې په دې ریاستي عناصر دي، په دې ریاست کې داسې خلک دي چې هغه د ملک تبا کول غواړي، تقسیمول غواړي. هغه داسې تنظیمونه دي او پارټۍ دي چې هغه چې کوم دی نو په دې ملک کې د پښتون او د پنجابي او د سندي او د بلوچي په نوم باندې جنګول غواړي او دا
خود جوړ ورغواړي. دا نشاندې کول دا خود ریاست کار دی، دا خود ریاست کار دی. خو تاسو څنګه بیا
چې موږ پر ریاست باندې دباو راوړو،
خو تاسو
د دې خلکو نشاندې یو کړو چې مسلې حل راوباسي.
او نشاندهی د حکومت کار دی، خو په اشارو اشارو کې تاسو هم خبرې کوي، اشاره مو تاسو سرګند اشاره نه دي. مثلا تاسو ویل چې له پنجاب څخه هم تاسو ته مړی درغلی دي، له سند څخه هم مړی درځي، نو چې پښتون د روزګار د پاره نه په پنجاب کې پرشول کیږي او نه هم د تعلیم د پاره په پنجاب کې پرشول کیږي، په یونیورسيټي کې پر هغه باندې تشدد کیږي او کاروبارونو ته نه پرېږدي، کریړې وی ک رخصه چلوي ک یو بل کار وی. هم د غرنګ په سند کې لکه په شمول د کراچي چې د سند برخه ده، حالت هم و کاروبار ته نه پرشول کیږي. او څه وخت چې په قبایلو کې پوجي عملیات کیږي، نو بیا چې پښتانه له هغه ځای کډ کیږي، نو بیا په خپل خلګو ته دریږي چې دا مره پرېږدي. نو د لسانیت پښتون کوي او که نور څوک
پښتون پښتون چې ده، نو موږ خپل باندې پښتانه یو، دانه یو چې موږ پښتانه یو، خو موږ پښتانه په پښتنو نه کوکې چې د نور قومونو خلک وسیږي، نو چې داسې مثال خو موږ ته څوک نشي ښودلی چې د لسانیت په بنیاد باندې، د قوم په بنیاد باندې پښتنو چې کوم ډول خلک وجلی وجلی کېږي او ځورولی کېږي او نقصان رسېږي، نو هغه هم دې پښتنو ته رسېږي. څنګه چې تاسو خبره وکړله، دا زمونږ لپاره ډېره زیاتره تشویش خبره ده چې یو طرف ته خو زمونږ علاقې ډېرې زیاتې غریبې علاقې دي، د غربت علاقې دي، دلته روزګار نشته دی، دلته خلک چې کوم دی د خپل ځان لپاره د خوراک او د ډوډۍ بندوبست نشي کولای، د جامع بندوبست نشي کولای، د سر د سوري بندوبست نشي کولای. زمونږ دا خلک د دغه خوارۍ خسکۍ لپاره او د کاروبار د پاره، د مزدوري د پاره، د خپل علاقو نه بهر په نور پاکستان په خارونو کې په صوبو کې الته بلازمن مجبورن دي او الته هغې ته تحفظ نه وي، نو دا خو د پاکستان په بنیادي انساني حقوقو کې دي، د پاکستان په آئین کې لیکلي دي چې دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغه د ریاست هر یو وګړي ته، هر یو اوسیدونکي ته دا هغه د مال او د سر او د جان تحفظ ورکي. او هغه ریاست چې هغه د دغه ریاست خپل وګړي ته، خپل اوسیدونکي ته، خپل شهري ته چې ګمدانو هغه د مال او د جان او سر تحفظ نشي ورکولی، نو دغه ناکام ریاست دی. په دې بنیاد باندې موږ دا ویو چې پاکستان چې خپل اوسیدونکو ته، پښتنو ته تحفظ نشي ورکولی، نو دې حکومت له استعفا په کار ده. د سل حکومت هم په دې باره کې چې ګمدانو ناکام دی، مرکزي حکومت هم ناکام دی، او دا کومې پیښې چې کیږي نو دا د ملک لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې دي. د دې په بنیاد باندې اني دا ممکنه ده چې په لسانی بنیادونو باندې دومره نفرتونه په دې ملک کې خواري شي چې د هغې په وجه باندې د ملک ته ناقابل تلافي نقصان ورسیږي.
مولانا صاحب، تاسو ډیره صفا خبره وکړه چې د پښتنو په سیمو کې چې څوک د نورو صوبو خلک پراته دي یا د نورو ژبو خلک پراته دي، پښتنو هیڅکله ورته تاوان نه دی رسولی، خو چې پښتنو ته بیا تاوان رسیدل دي هغه په نورو صوبو کې رسیدل دي. د دې په وجه باندې به هم خبرې کوو، خو وخت سو دی د یو لنډې غونډې وقفې. مولانا صاحب، له موږ سره اوسئ او چې راسو هم په دغه دغه پښتنې جواب راکوئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوي، دا خبره خلکو سره دیو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې ودا هم دی.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا جوا د کتر منور دونکو بیا هم خبرونه ته شرغلسته. مولانا وحید ګل صاحب چې د باجور سیاسي اتحاد مشر دی، د وخت په خبرونه کې د ټلیفون په لیکر سره میل مده، او موږ هم په دې خبرې کوو چې 13 اونۍ په لاړکانه کې د باجور درې کسان چې د مزدوري د پاره تللی وو هغه وژل سوي دي، او داسې وژل سوي دي چې په کم چنګچی رخصه کې دی روان وو. نو وسلوال د پښتنه کړې ده چې دا پښتانه دي، بیا ورته ویل سوي دي چې هو، او بیا هم په ډیر ناترسۍ او بېرحمۍ سره وژل سوي دي. مولانا صاحب، لکه څرنګه چې هم تاسو خبره وکړه، بیا هم راځم هغه خبرې ته چې پښتنو چاته تاوان نه دی رسولی په خپلو سیمو کې د نورو ژبو خلکو ته، خو په نورو سیمو کې بیا یوازې پښتانه په هدف کیږي. د دې وجه څه ده؟ آیا د دې شاته هم څه داسې قوتونه سته چې پښتانه دومره وځوروي په پاکستان کې چې بیا یو بل لار خپل کی کڅنګه؟
بالکل، موږ دا ویو چې پښتانه خو د پاکستان د دې ملک د تورن زیات خیر خوادي، او بیا په پښتنو کې خصوصا زمونږ قبایل چې هغه بغیر د عوض نه بغیر د تنخواه نه مغربي سرحد چکندنو ساتي او د کشمیر په ازادۍ کې کوم چې آزاد کشمیر دی د پښتنو یې صدا او اوس هم چې کوم دی نو په پاکستان باندې څه امتحان راځي نو د ټولو نه زیات چې کوم دی د پاکستان د لپاره همدا پښتانه قرباني ورکولی شي
دارنګ په دې نه په دا د قرباني په خبرو باندې به
زیات قرباني
هو مولانا صاحب دا د قرباني خبرو ته ناراضه شي دا اوس لا هم پښتانه به قرباني ورکوي ولی پښتانه هم تل قرباني ورکوي او تاسو ولې چې پښتانه د پاکستان زیات خیرخوا دي نو بیا د پښتنو خیرخوا ولې نسته په پاکستان کې
یعنی دا خبره کوم چې په دې تیرو لسو کالو کې زموږ پښتانه ډېر وزورولې شو ډېر قرباني د ملک لپاره ورکړلې موږ نه دا مطالبه وشولې موږ اوس هم د ریاست نه دا مطالبه کوو چې نور موږ په عذاب وای نور اوس چې کوم دی نو څومره ډېر قرباني موږ ورکړلې اوس زموږ لپاره چې کوم دی نو تاسو سره د سیریلی پرواسي د سی مقصد موږ لپاره پیدا کړي چې موږ د پاکستان نه پیدا واخلو نو موږ دا مطالبه کوو د موږ د احتجاج او د تحریک په بنیاد باندې چې زمونږ د باجوړ خلک خصوصا نور زمونږ د قبایلو پښتانه چې کوم په بهر علاقو کې اوسېږي نو داغې د مال او د سار او د داغې د مال او سر ترې تحفظي داغې عزت ترې تحفظي داغې کاروبار ترې تحفظي او دا موږ پاکستان له ټیکس ورکو زمونږ په ټیکس باندې چې کوم نو د دومره ادارې قائم دي زمونږ پورسیز دي موږ پولیس دي زمونږ فوج دي زمونږ انټیلیجنس ادارې دي دا موږ سوالي ځان نه ساتو پر ریاست باندې پر خپل ټیکسونو باندې ځان ساتو خو په کار دار چې حکومت او ریاست چې کوم دی نو زمونږ د مال او د جان او د سر تحفظ وکړي او کو تحفظ ونه کړي حکومت په دې کې ناکامیږي لکه څنګه چې د وسه پورې ناکامیږي نو دا د ملک د پارم خانه ده زمونږ د پارم خانه ده او کوم خلک چې دا خبرې کوي چې یاره ریاست چې کوم دی نو هغه پښتنو ته په ښه نظر نه ګوري نو بیا د هغه خلکو خبره رښتیا کیږي
مولانا صاحب لمر سره اوسې یو دوه اورېدونکو لرو ګمان کوم له تاسو نه به څه پوښتنې لري رسول خان حاجی صاحب ټلیفون کړی دی محمد د ایجنسی څخه ستړي مسې رسول خان حاجی صاحب په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مسې
مولانا صاحب تم سلام کوم دا هنه یو وا جوړ نه مونږ د ټول په چار دی کې زړه کې مونږه زماتم کوو دا غام کوو ځکه چې مونږه ریاست ساتلې نشي بل مونږ دا خبره ده چې موږ خو پنجاب کې څه وشي نو موږ پښتانه راپاتو چې لاول په پاک راغلو موږ ځان وژنو کنه پېښ وي او ځان قرباني ورکو کپار دی کې وشي خو کپ موږ سره کم ظلم کیږي نه پنجاب یې راپاتي او نه سندیا راپاتي
یعنی تاسو دا وایسته رسول خان حاجی صاحب چې د قربانۍ او خشاکې اواز پښتون دی او د پښتانه د لپاره بیا څوک خبره نه کوي
تاسو دا ووت والی دی د غل اور کوي سملې کې پښتانه ډیر نه تي قومي سملې کې باجوړ دای مینې ګاند ونی سي او رمخ کې کوي پیښ وي
سامه مننه رسول خان حاجی صاحب او ملک نائب خان صاحب ټلیفون کړی دی لکوار څخه سړی مسه په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سړی مسه
نسیل مت سه مولانا سه پوینې چې ته جمعیت والا دا کاسوک مذهبی گروپ له خدا سیار نکولو چې د یی چې تیرو لاسو کول پښتانه د 15 او یم راسه په کراچي په سیند کې مرکیږي کنه نو د هغه حکومت نه به تام لري چې پهلا ځل یو واقعیا وشي بیا دوام سوال میدان لرلو چې بیا د یی کې پښتون پنجابي اتحاد کې نه وای جوړ نو پښتون به بیا نه پاتې شه په کراچي کې و د مولانا صاحب نه میدان سیار دا چې ته د ټولو کابلو ایو وندر ورو تاسو ټول کابلو یو اتحاد جوړ کو بیا مو متاسولات او امن ملويږي او دین مخ کې په پنجاب کې د بیجور خلک شهیدان شو کنه په دغه نه کېږي چې تصویر بیجور کې تلالي او یا چیږي او یا چې کوم مزهره وکي دا په پورا په پښتنو باندې دا اواز چې چا شنو بیا بده حکومت تاندا دا ولګي نور پښتنو ته انصاف ملويږي نه کدو ډیر څو کې
مننه کور ودان ملک نائب خان صاحب مولانا وحید گل صاحب تاسو به د زموږ د دواړو محترم اوریدونکو رسول خان حاجی صاحب او ملک نائب خان صاحب چې کوم خبرې وکړي جواب ورته وایست
رسول خان علی صاحب چې کوم خبره وکړه نو دم ډیره مناسب خبره وکړه چې په بل ځای کې سو واقعیت پیښ شو نو موږ پښتانه دا غیر پر قربانی ورکو خو دا مسله چې کوم پیښه ده نو دا زموږ پښتنو ته پیښه شوې ده او موږ د دې لپاره به هر قسم قربانی ته تیار یو او د دې پښتنو دا مسله چې نه پدې باندې موږ د خپل حیثیت بخامخه اوس حکومت باندې منو او نایب خان علی صاحب چې کوم خبره وکړه یوازې د باجوړ په احتجاج باندې نه کیږي زه ټول چې څومره پښتانه لیډران دي چې کو هغه دغه دی دا اسمنګر ولی خان صاحب دی کو هغه چې کوم نو افتاب احمد خان شیرپاو صاحب دی کو هغه سراج الحق صاحب دی او کو هغه مولانا بدر رحمان صاحب دی نور چې پښتانه لیډران دي زه ټول نه اپیل کوم چې زمونږ د پښتانه لیډران خو چې کوم نو اول د پارلیمنت نه بهر وساتل او د هغه وروسته چې کوم دی اوس د پښتنو سره دا رویه کیږي دا سلوک کیږي نو دا د ټولو پښتنو لپاره د فکر لمحه فکریا ده نو زه د ټولو لیډرانو نن دا درخواست کوم چې په دې مسله باندې چې کومنه دیم خپل اواز پورته کړي دا وړه خبره نه ده چې درې کسان د چرګانو په شان باندې چې کومنه هغه وشتلې شي او د پښتون په نوم باندې وشتلې شي نو دا ډېره غټه خبره ده او دا ډېره زیاته خطرناک خبره ده دیم زه اپیل کوم او موږ خپل دغه تیارې نیولې دي چې دلته د باجوړ د حد پورې چې کوم دی نور روان د زیارت په ورځ باندې موږ د باجوړ سرخار کې غټه یو جلسه او مظاهره خو دي دا دلته به جلسه کوو مظاهره وکړو دا ټول قومونه موږ راوختي دي او بیا د هفتې فورت باندې د خیاري فورت باندې د باجوړ بل یو تجارتي غټ مرکز د عنایت کړي په هغه کې به چې کوم دی موږ غټه جلسه او مظاهره کوو او د ګل فورت باندې د باجوړ دریم تجارتي مرکز د ناوګي په خار کې چې کوم نو پټه جلسو مظاهره کیږي او د دې سره سره چې کوم د نن موږ په دې باندې مشورې روان دي چې موږ د کم چې د سیاسي د پښتنو د سیاسي مشران دي موږ د دې سره ملاقاتونه کوو د دې سره خواته ورزو او د دې سره د مشورې کوو چې را د دې زموږ سره به د احتجاج کې شامل شي او د خپل پاتو تم خبرو کی او د ټول پښتونخوا او بلکې یوازې پښتونخوا نه بلکې پنجاب او سند کې او بلوچستان کې زموږ د پښتانه دي چې د احتجاج خور شي ټول ملک ته او دا د حکومت سره د ریاست باندې موږ زور راوړو چې هغه دا قاتلان ونیسي او یوازې دا قاتلان هم نیول نه دي بلکې حکومت چې کوم ځانو دی پښتنو ته خصوصا با جوړو ته قبایلو ته ټول پښتنو ته د اعتماد ورکي چې د دې مال او سر او جان او عزت او کاروبار
مولانا صاحب زه یو دوه پښتنې لرم خو یو اوریدونکو راغله دي سنگین شنواری صاحب هغه بم ګمان کوم چې خا د ټلیفون لکه کته سوی ده خو مولانا صاحب تاسو خبره وکړه د باجوړ 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 خبره ده دا چې باجوړ ته مړی راځینو یوازې باجوړیان به احتجاج کوي که یو بل ځای مړی ځینو یوازې به هغه خلک احتجاج کوي مثلا پښین ته مړی ځینو د پښین خلک به احتجاج کوي ولې نه چې پښتانه هم ټول په خپل سیمو کې د هر پښتانه چې هغه بې ګناه وژل کیږي دا رنګ لکه څنګه چې نو مخسل کیږي او بیا وژل کیږي یا بیا په نورو هدف وژنو کې هغه وژل کیږي ولی هم ټول یو رنګ احتجاج نه کوي یوازې تاسو د باجوړ تر هدا پوری خبره کوي ولی چې باجوړ ته مړی راځي بیا تاسو احتجاج کوي او کبیا بل سیمه ته ځي بیا تاسو پټه خل نه سیست د دې څه وجه ده
باجوړ ته زه دا خیال کوم چې په دې تیر کال نه باجوړ ته ډیر لاسونه موږ وصول کړو او په نورو علاقو کې حقیقت دا چې دغه چې دا هدف یې وجنې کیږي خو یو خو چې دا کوم موجوده کوم پیښه شوې ده نو دا پیښه د نورو ټول پیښو نه ډیره زیاته عجیبه پیښه ده چې یو کسان راځي او هغه ته پوس کوي د پښتون په نوم ته پوس کوي او بیا یې دغه چې وجنې او د چرګانو په شان باندې پرودونه باندې هغه پړکیږي نو دا پیښه ډیره زیاته د اشتعال پیښه ده
مولانا صاحب شاید تاسو نه یاست خبردار مولانا صاحب شاید تاسو نه یاست خبردار لمړی پیښه نه ده چې تپوس کیږي چې تپښتونی په مستون کې کوټی ته نږدې د کوټی شهر ته نږدې په مستون کې په بس کې چې کراچۍ ته مسافر روانو پښتانه شل پښتانه ځین راکښته کړل سوي دي او په دې نامه باندې چې دا پښتانه دي او بیا وژل سوي دي هغه وخت خو بیا څه احتجاج نه او بیا تاسو چې د باجوړ ته مړی ما د خبرې مقصد دا دی چې ولې نه یووالی راسي دا ټوله خبره سره یوسي ولې هم د دې کوشش نه کوي
ما مخک خبره وکړه چې ما خو اپیل وکړ د پښتنو لیډرانو نه چې کم زمون پښتانه د سیاسي تنظیمونو مشران دي وسمه اپیل کوم مخک مو اپیل وکړو په جلسو کې موږ ډیر اپیلونه وکړو او بیا زمونږ د کوشش ته ملاقاتونه کوو چې زمونږ د پښتنو لیډران راپاسيږي او د ټول ملک په سطح باندې د دې مسلې څخه حل راوباسي دا مسله ډیره زیاته خطرناکه مسله ده چې اوازونه موږ نه پورته کوو چې اواز پورته کوو دا بالکل حقیقت ہے کہ بدین عمانی وجنی کیږي بدین عمانی مرګونه کیږي او د ټولو نه زیات د خفغان زمونږ د پاردار چې مونږه د پاکستان د پاره هر قسمه قربانی ته تیار پاکستان زمونږ ملک ته
مولانا صاحب یو خبره بل تاسو د سند حکومت خبره وکړه د سند حکومت په خپل وزیر اعلی مراد علي شاه هم د دې غندنه کړې ده او وایي چې د پیښې پلټنې کوي اس پی کرایم برانچ ته هم په خپل د لارکانی ذوالفقار مهر هغه هم ویل دي چې اف ای آر در سوې دي او د قاتلانو د نیونې هڅه کوي د سند حکومت دا دریز دی خو ورسره هلته د پیپلز ګوند چې کوم زمواران دي هغه دا خبره کوي چې په لارکانه کې داسې پیښه او بیا په نامه باندې وژل چې دی دا د دیانو او د پښتنو ترمنځ د ژبې په بنیاد باندې یو جګړه رامنځته کول دی او دا یو سازش دی تاسو دې ته څنګه ګورئ
د دې سازش به نقابه کولو دا ځمداري خو د ریاست ته چې ریاست دا سازش به نقابه کوي دا سازش څوک کوي کې دې شي بدې ریاست کې دنه نشي خلک چې هغه دا سازش کوي د ریاست نه بهر ځانه کوي او یا ته تنظیمونه دې شي خدا خو د حکومت ځمداري دا د سن حکومت د ځمداري دا چې هغه دې انتغه عناصر به نقابه کوي دا غینه دې پرده لري کې هغه دې ښکارا کوي چې هغه دې قوم ته ښکارا زموږ مطالبه کوم دارا او موږ دا چې غو د احتجاجونو د دې لپاره وو چې دې واقعې دې کوم دانو او فلټنه وشي د دې جوډیشل انکوایری دی وشي او د دې صحیح معلومات وشي چې په دې سازش کې څوک شریک دي
او د نقیب الله مسعود
چې څوک د ملک دشمنان دي پښتون څوک دشمن دی چې هغه داغینه پرده لري شي او داغه خلاف دغه وشي کاروي وشي مونږ ته هم تسلی وشي د قوم ته هم تسلی وشي مونږ هم دا غواړو
صحیح تاسو خدا غواړي یعنی تر دې پدې کې ځینې څېړونکو چې لمر سره په خبرونو کې راغلي دي هغه بیا دا خبره کوي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم چې کوم محبوبیت زیات شوی دی د پاکستان په پښتني برخو کې او اوس هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغه د مخنیوي په خاطر صدرنګ سازشونه روان دي چې د ژبې په بنیاد باندې قومونه سره وجنګول سي او د پی ټی ایم مخاوني ولسي دغه
دا سازش دا خو ډیر ناکام سازش ته بیا خدا سازش څوک کړي پی ټی ایم په دې طریقه باندې لار نیسی دا خو پی ټی ایم خبره مضبوطه ول دی د پی ټی ایم موقف مضبوطه ول دی چې رب پښتنو سره په ټول ملک کې زیاتې کیږي او د پښتنو سره امتیازي سلوک کیږي نو دا خو پی ټی ایم لار په دې طریقه نه ولا شي بلکې په دې طریقه باندې پی ټی ایم خو مضبوطه کیږي بلکې موږ دا وایو چې کړي پی ټی ایم څوک لار نیسی یا چې کوم دی هغه په لسانی بنیادونو باندې نو په دې ملک کې کوم انارکی ختمول غواړي نو داږي لارم دادا چې یو قوم سره امتیازي سلوک نکيږي د سندي سره امتیازي سلوک نکيږي دا غته سره زیاتې نکيږي د بلوچي سره نکيږي د پنجابي سره نکيږي د پښتون سره نکيږي نو الګ چې کوم نن په دې ملک کې لسانيت ختم شي قومیت به په وجه باندې به کوم نن مسائل او وجنې او مشکلات به ختم شي دا به الګ کیږي چې کله انصاف ملو شي هر یو قوم ته او هر چا ته په دې ملکی آزادانه تور باندې د تګ را تک چې کوم دنه سہولتونه او د هر یو قوم ته چې هغه په هر ځای کې اوسېږي چې داغه مال او جان او سر او عزت او تحفظ او عقیده تحفظ او کاروبار ته تحفظ نو په دې طریقه باندې چې مولانا صاحب کې حالات برابرېږي
مولانا صاحب ایو بل خبر اخیره نه چې د خبرونې وخت سر تر رسیدو کې چیرې تاسو دغه غوښتنې و نه منل سي بیا مو لای عمل څه دی
زمنګ لای عمل دا دی چې مونږ دا تحریک نه ختمو کوشش دا کوو مونږ چې تر څو پورې دا قاتلان نیول شي نه او زمنګ د قوم ته پښتنو ته مونږ ته دا اعتماد نه ملو شوی چې په ټول ملک کې مونږ آزادانه ګرځې دی شو زمنګ پښتانه په ملک کې په هر ځای کې روزګار کولای شي داږي روزګار ته مونږ تحفظ دي داږي سر ته مونږ تحفظ دي داږي عزت ته مونږ تحفظ دي نو تر هغه وخت پورې به زمنګ دا تحریک رواني مونږ جلسې جلوسونه مظاهره هم کوو او یوادی په باجوړ کې نن چې ما مخکې خبره وکړه ټول ملک ته مونږ دا احتجاج غزول غواړو او زمونږ چې څومره پښتانه لري راندي نو مونږ دا جې سره کوشش کوو چې ملاقاتونه مور سره وشي او مونږ د ټول پښتون لیډرشپ هم په دې خبره باندې ودرو چې زموږ سره دا کوم ځای ته روان دی چې دا ځای ختم شي او امتیازي سلوک زموږ سره ختم شي او زموږ خلکو ته په ټول ملک کې آزادانه د نقل و حرکت او د کاروبار مواقع پیدا شي.
ډیره مننه مولانا وحید ګل صاحب، تاسو د باجوړ سیاسي اتحاد مشر یاست. کور مو ودان د وخت را کول او په خبرونه کې د برخه اخیستو لپاره
خدمت
پوری اجازه غواړم. د خدای په امان.